ما هر سب مهرباني وکي د دوی سوال ته جواب وایست.
ډیره مننه، سلامات سي خان صاحب، ډیر کوم معلومات وړاندې کړل. تقریبا هغه څه چې موږ ورته اشاره مرته وکړه چې باید په کوم تدابیر سره کول شي مخنیوي وکړي. د دې د سیمې په اړه باید ویم چې معمولا که څوک مثلا د هلمند په اړه غږیږي، نو د دوی ذهن کې کجکی وي، او کجکی د سیلاب د مخنیوي لپاره یو غار دی، یعنې ډیر زیات سیلاب هغه کنټرول کړی. خو نوشیر او موزاد دا ولسوالۍ چې دا د کجکی شمال یا غربي اړخ ته یو څه نور اخواته دي، یعنې د کجکی په مسیر کې نه دي، د کجکی د بند چې دی د بند د اوبو د سیل څخه وژغوري نوی دي، هغه ولسوالۍ تقریبا اخواته دي او دوی زیربنا د اوبو نه لري. د ما په نظر باندې دوی اشاره دا وه چې هلته ډېر ځایونه شته د بندونو د جوړولو دپاره، خو ستونزه دا ده چې حکومت دومره توان نه لري چې ټولو ځایو ته په یو ډول یا یو وخت کې رسیدګي وکړي. دوی ته به د ما سپارښتنه دا وي، اول خو د خپله تکړه ځوان وو، هغه کوم اقدامات چې اړین وو د خپلې ساحې په اړه او د سیلابونو د مخنیوي په اړه د درلودل، دغه باید نور خلک هم په پام کې ونیسي، نه یوازې دا چې خلک یعنې تقریبا ګوري موږ دا واورېدل چې دوی د مغه د سیمې څخه په دلیدو له کبله دوی پوهېدل چې په کوم ځای سیل کې زیانمنېږي کوم ځای نه، او که دوی مثلا آنلاین لاسرسی ورته لري، ګلوبل فلاد اوارنس سیستم، ګلوبل فلاد اوارنس سیستم چې ګلوف هسې مخفف دی، په هغه کې یوازې یو یوزر جوړېږي تر د پاسورډ، هغه کې بیا د سرکلن سیلاب نقشې شته، یا هغه سیمې ښایي چې په ګوګل مپ باندې سیستم دی اسانه ډېر، یعنې هر څوک پرې پوهېدلی شي چې په کوم ځای کې سیل راتلو امکان شته. بله دا چې د هلمند د سیل چې تاسو هم پوښتنه ترې وکړه، معمولا د هلمند سیل د فبروري نه تر اپریل وخته پورې راځي. هلته هوا ګرمه ده، واورې نه کېږي، او یا چې واورې ورخ کېږي هغه تقریبا د باران په بڼه کېږي، نو په هغه وخت کې سیلونه راځي. نو دوی ته ما سپارښتنه ده همدغه معلومات اقدامات چې دوی خپله په کار لاندې نیولي دي، دا د نورو خلکو سره هم شریک او د شهر په ډول کوچني بندونه جوړ کړي، یو له یوې خوا به یې د خپلې سیمې د څاګانو اوبه بېرته احیا شي، او له بلې خوا به یې د سیلابونو مخنیوی کړی وي. نو دغه یو تګلاره ده، او بله تګلاره دا ده چې دغه ټولنې یا کلیوالې سیمې یو د بل سره ارتباط ونیسي. د بېلګې په ډول د پورته کلي چې کله اوبه ویني یا ورښت ویني، د سیل راتلل ویني، هغه د لاندې خوا ته اول ورکړي چې سیل درغی، تاسو خپل تیاری ورته ونیسي. دا نمونې موږ خپله په مرکزی سیمو کې البته تقریبا وینو، مثلا په وردګو کې یو بل کې چې سیل راشي، یا فیسبوک کې اخبار راوځي، یا مثلا زنګ ورکړي له نورو خواو ته چې سیل راغی، خبر و سیلان خوا ته هغه ستونزې راپېښولی شي. نو د دغه ته ورته د جمهوریت کې په 13 ولسوالیو کې یو سیستم هم جوړ شوی و، د خلکو د ارتباط تر منځ چې جوماتو د کلي په توګه
د کوم ولایتونو ته لاسرسی
لري؟ یو لاغینه هغه ته نه د سیل لپاره نه و، هغه ولایتونه هغه ولسوالۍ چې ریسک په مجموع کې پکې زیات وي، یا لغزش او زلزله او نور، بدخشان او پکې بامیان او پکې دغه ولایتونه چې لږ امنیت نه پکې و، دغه ولایتونو په اتل ولسوالۍ کې د سیستم جوړ شوی و، د انما یا د پیښو سره په د مبارزې په وزارت په تر چوکاټ لاندې، چې بیا دقیقا وروسته دا چې جګړې زیات شوې فارغ شو، هغه سیستم باندې پیغام څومره پاتې وي. خو ښه ده چې دغه سیستم بیا احیا شي، که چېرته هغه سیستم حکومت هم نه احیا کوي، ښه ده چې خلک په خپله یو د بل سره ارتباط ولري. اوس ارتباط وسایل شته، نو په دې توګه کولی شي هغه تلفاتو کچه راټیټه کړي، او که چېرته مثلا پورته برخو کې کوچني بندونه جوړ کړي، چې هم به اوبه احیا شي، هم به د سیلابونو د زیانونو مخنیوی، اقتصادي زیانونو مخنیوی هم شوی وي.
ډیر زیاته مننه. د اوریدونکو یو جالبې مسلې ته هم اشاره وکړه، دوی یادونه وکړه چې دوی ویل چې موږ په خپل د سیلابونو د مخنیوي لپاره د خپلو ځکو په څنډو باندې، هغه څنډې چې د سین خواته دي، په هغه باندې مو بوټي او د توتانو ونې دوی ویل چې کرلې مو دي. دې ته به هم لطفا ځواب ووایست چې لما نه هیر نشي مایر صاحب. خو یو بل اوریدونکی هم لرم چې یو ور د دوی خبرې واورو، بیا به تاسو دې پوښتنې ته ځواب ووایست. مهرباني وکړئ، د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو، لومړی ځان معرفي کړئ.
محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تا ته وایم، او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بس.
ډیر زیاته مننه، خبرونه ته ښه راغلاست.
الله دې خوشاله کړي. سلام تاسو ملما ته وایم، احمد تکل صاحب، تاسو مشنه اوریدونکو عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه. محترم تکل صاحب واقعا دغه سیلابونو موضوع چې دا ډیره مهمه ده، نو دې ته باید حکومت هم توجه وکړي، عوام افغانان خپل تر وسه اندازې مکلف دي مثال د خبرې توجه ورته وکړي. تکل صاحب محترم علمانه مې دغه ولایتو څخه دي چې مثال په لوړ ولایتو کې لکه کندهار ولایت، مثال زابل ولایت، روزګان ولایت، په دغه منډکو کې ورښتونه اوسي، نو دغه د سیلابو او بچ دي دلته د هلمند په شین تاسو ته بهتر معلومات ستاسو چې ګډیږي، نو دا دلته خلکو ته ډیر نقصانات رسوي. تکل صاحب محترم د خلکو کرنیزم ځکه وړي مثال د خبرې هغه دغه چې کړلې مثال د خبرې کې غنم کړلې کې نور مثال د خبرې د زراعت کښتونه کړلې هغه وړي، نو حکومت په کار دي چې دغه د سیلابو به وسله جمعي نه دي. مثال دغه مهار کې مثال د خبرې غټ غټ بندونه یا واړه واړه بندونه جوړ کړي چې دغه د سیلابو مخونی وسي. تکل صاحب محترم
ډیره زیاته مننه. اتل صاحب په دې پروګرام کې په دې باندې غږیږو چې خپل خلک څه کولای شي، داسې خلک دې هیر کې چې حکومت لري او حکومت شته دی، مکلفیت لري، وظایف لري، او له خلکو سره باید تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وکړي. که مثلا حکومتونه یا مرستندوی مؤسسه نشي کولای چې خلکو ته دغه ډول خدمات ورسوي، خپل خلک باید څه وکړي؟ تاسو خپل تجربه را ته وایاست اتل صاحب، چې څه کوي د سیلابونو په وخت د دې لپاره چې د سیلابونو زیانونه راکم کړي؟
خدای دې خوشاله که تکل صاحب محترم، زموږ د عام افغانانو لپاره په کار دا دي بالکل واقعا حکومت پرون داګر د مشکلات مثال کوي نه خیره بنسټو حلال کوي، چې زموږ د خلکو لپاره په کار داغه دي چې مثال د سیلابونو د ځای څخه ډېر ګوښه خپل مین واستوګني ځایونه مثال د خبرې چې دوی ژوند پکښې کوي د سیلابو د مابنځو څخه داغه ځاګو څخه هیڅ تسي. او بل دغه په بخښ کې محترم احمد تکل صاحب مردا کوي مثال عام افغانان چې دا سندو په غاره کې مثال د خبرې غټ غټ ونی کښې دا غزنګلا چې د سیلابو مثال د خبرې پر غاره دي، مثال د روټ پر غاره دي، دا غزنګلو پاملرنه وکړو، ساتنه وکړو، په کار داده چې حکومت هم ساتنه وکړي. موږ عادي افغانانم باید دلته کوونی کښې نور دغه ونی چې د سیم پر غاره دغه باید ونه وو. او بل د سیلابو د مخ د څخه باید ځان نه ایستو. تکل صاحب ځکه دلته په هلمند کې داسې کورنۍ زوینه ما چې دا ستوګ دي ځایونه نه لري، د مینې ځایونه نه لري، هغه د هلمند د سیم پر غاړه باندې اړولي. بدبختانه چې سیم کله ډک سي بیا هغه خلک مثال د خبرې د مجذوبې سره مخامخ کېږي. د سیندو د غاړې ته باید تکل صاحب هم افغانان ځان نه ایسته کړي.
مننه اتل صاحب. له عاصم صاحب نه، عاصم مایار صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟
قربان سم دا مایا صاحب محترم تم دې سلام نو احمد هغه سم پښتنه دا چې مثال مشترک کم کولی شو د چې پلند کی چرته چې سره کم کولی چې دا سیلابو مخونی سي حکومت یې عام افغانان ته کولی شي بتول کی چې مثال د خپل حکومت تر څنګه د خرابن ته تو تر څنګه موږ مثال د خبرې پدې کې شو رول ولا بو چې مثال دغه سیلابو مخونی سي.
مننه اتل صاحب، په همدې باندې لګیا یو مایر صاحب سره خبرې کوو د پروګرام لپاره تر اوسه پورې. مایر صاحب مهرباني وکړئ لمړی دا دې ونو د ځنګلونو د اهمیت په باب د سیلابونو په مخنیوي کې لطفا لبرای په دې باندې خبرې وکړي، بیا زما نور پوښتنې هم شته چې درنه پوښتمې.
ډیره مننه. دقیقا ونې ښودل یا سیمې شنه کول یو د هغه اقداماتو څخه دي چې د سیلابونو اغېزې راټیټولی شي، او ځکه چې دغه ونې او شنه شیان بوټي دا مکه کلکوي، او چې کله کلکه شوه هغه سیلاب زر نشي تخریبولی د ساده خاورې په څیر، او په دې توګه سیلاب اوبه بلې خواته منحرفه کېږي او اغېزې راټیټېږي. یو دا مسله. او دوهمه دا چې که چېرته موږ ورته وګورو دا نه یوازې په غرنیو سیمو کې سپارښتنه شوې، بلکې په کرنیزو سیمو کې هم د دې ډېره سپارښتنه کېږي، خاصتا په هغه ځایونو کې چې د اوبو مسیرونه وي. د کښت هغه څنډه چې ده هغه باید دغه رقمولو باندې وپوښل شي تر څو سیلابونه هغه اغېزمنه نه کړي، هغه کلکه شي، او په دې توګه د دې هغه کرنیز ځمکې هم د سیلاب څخه خوندي پاتې شي. دویم اقدام چې معمول دی د سیلابونو پر وړاندې هغه دا دی چې کرنیزې سیمې معمولا د سیلابونو ته برخو ته نږدې جوړېږي، یعنی که چېرته کرنیزه سیمه سیلاب تخریب هم کړي اقتصادي ضرر کم دی نسبتا کورونو ته، رهایشي سیمو ته او تجارتي سیمو ته. په دې توګه د سیندونو په اوږدو کې باید هغه غصب شوي حریمونه بیرته احیا شي، هغه باید یا شنه چمنونه جوړ شي پکې، تفریح پارکونه، او یا دا چې کرنیزې سیمې پکې رامنځته شي که چېرته مثلا په اطرافو لرې ځایو کې وي. نو که چېرته مثلا سیل چې ډېر لږ ډېر وخت نه راځي، یعنی یو وارې پېښېږي په هغه ځایو کې، هغه که یو وارې تخریب هم شي دومره هغه نه دی، یعنی نورو کلونو کې هغه اقتصادي ګټه بیرته تقریبا هغه کوم مصرف شي او بزګر کوي هغه جبرانوي. نو د دې څخه علاوه همدا اقداماتې چې د سیلونو د اقتصادي اغېزو د ټولو دپاره کارول کېږي. بخیر سره د دوامه پښتنه دوامه برخه شي وو چې د موسخه پاتې شو
دوی تقریبا نو پامدغه مسایل باندې امدغه مسایل پښتل چې د اوس موږ تاسو خبرې پکو نو خپل خبرو ته به دوام ورکوم یار صاحب یو بل پښتنه ما مخکې تاسو نو وکړه هغه دا و چې البته د وضاحت لپاره ما د خبره وکړه غواړم چې تاسو وضاحت په ورکې ځینې کسان کله چې حتی اعلانونه کې موږ اورو کله کله د طالبانو د حکومت اړوند ادارې اعلانونه کوي خلکو ته وایي چې د برنیو سیمو خلک دي د کوزو سیمو خلکو ته اول ورکی ورته ودی وایي چې سیلاب درغه تاسو ځان سره پام کوي او له خلکو نه دا هم غوښتل کیږي د کوزو سیمو له خلکو نه دا غوښتل کیږي چې د برانونو په وخت کې دي د سین غاړونه لری پاتې شي نو دا خو دوامدار خبرتیاوی هم د طالبانو د حکومت داړوند ادارو لخوا ورکول کیږي مګر زه غواړم چې تاسو لګ نور هم رانه واچوي چې ځینې کسان له دې خبردارۍ سره سره بیا هم په کور کې پاتې کیږي مخصوصا خځې نه غواړي چې وزي د دې په اهمیت باندې خبرې کوي چې یو خځه په کور کې پاتې شي یو نارینه یا دوه درې پنځه کسان په کور کې پاتې شي آیا د کور له ژغورنې سره مرسته کولای شي
نه دغه سه دغه کار صحیح نه دی خو البته یو کار باید موږ او تاسو په ذهن کې معمولا ولرو هر څوک چې کله هلته ژوند کوي هغه باید خپل موقعیت وپېژني چې د موقعیت د سیل سره مخامخ دی که نه که چیرې د ده په سیمه کې پخوا وخت سیل راغلی وي طبعا هلته بیا د سیل راتلو امکان شته او د دې لپاره باید دا یو تدابیر په ذهن کې ولري چې که چېرته د سیل راتلو امکان پېښ شو یا احتمال پېښ شو دی باید څه کوي د لپاره یو ارتباط ښه دی یو تیارۍ په ځین کې درلودل یا مثلا یو مسیر ټاکل چې موږ به پلانکي کور ته ځو هغه لږ په لوړه دی او د هغه د سیل وړلو امکان لږ دی نو دا رقم یعنی داسې نه شي کېدی چې ټول کورونه یا ټوله سیمه د ډېره د غرخه کې طبعا په افغانستان یو غرنی هېواد دی که لږ څوک وخوځېږي هلته کولی شي نږدې لوړې سیمې ته ځان ورسېږي او هلته کولی شي د سیل د خطر څخه ځان وساتي نو ښه دا ده معمولا چې کله دا رقم خبرداری ورکول کېږي خو البته ستونزه دا ده چې هغه د خبرداري عام دي تر اوسه پورې داسې مشخص سیمې نه دي چې دغه سیمه باید تخلیه شي او زر سیل ځي پکې خو دغه هر څه ورو ورو کېږي یعنې که اوس خلک د همدغه د خبرداري سیستمونه نه لږ لږ کار واخلي په عمو کې خپل آګاهي لوړه کړي بیا ورو ورو کولی شي دوی په آینده کې نور هم په مسؤل د خپل ځایونه تخلیق یو بل شایم چې هغه مخکینی ورور پوښتنه وکړه هغه ته غواړم اشاره وکړم چې خلک څه کولی شي ګورئ موږ او تاسو په ټولنه کې د موږ تاسو ټولنیز بافت ډېر جالب دی هلته موږ او تاسو په ورځ کې تقریبا درې وخته یا پنځه وخته جماعت کې راټولېږو جماعت نه یوازې د عبادت ځای دی فرایض د ادا کولو ځای دی بلکې د ټولنیزو اړیکو او د همغږۍ مرکز هم دی تاسو کولی شئ همدلته چې کله په جماعت کې خلک راټولېږي هغه په دغه موضوعاتو باندې وغږېږي او د دغه موضوعاتو د مخنیوي لپاره پلانونه جوړ کړي دغه ورونه چې خبرې وکړې دوی دقیقا د خپلو سیمو نه ډېر ښه معلومات درلودل دغه رقم که نور خلک هم په خپلو جوماتونو کې راپورته شي کولی شي نور خلک ورسره همغږي کړي او د ده لپاره د اقداماتو ته لاس په کار شي یا دا چې ونې کېږدي دغه د سیل د مسیر په اوږده کې یا دا چې مثلا په پورتنیو برخو کې کوچني کوچني بندونه جوړ کړي هغه کار څومره کوچني وي خیر که د تیږو نه جوړ کړي دا به ښه وي چې هغه مثلا اوبه نه وړي په اسانه اوبه تم کړي او هغه جذب شي او مثلا نور د جذبي تاگان چې دي دغه چې هم یوې خانه خطر خلکو ته جوړ شوي دي دا کولی شي اوبه د سیل دغه تاگانو ته ورسیخي کړي هغه به یې په اسانۍ مځکې لاندې طبقاتو ته ورېږدوي او دا تاگانو کې به یې ډېر اوبه زر بېرته راژوندی شي نو د دغه رقم اقداماتو په ترسره کولو سره چې دغه ټوله همغږي په جوماتونو کې ترسره کېدای شي او هلته ښوالی دا ده چې خلک راټولېږي پکې یو د بل د حال هم خبرېږي او د یو د بل سره د مشورې او د پلانونو د شریکولو دپاره هم دغه مرکز څخه کار اخیستل کېږي نو دا به د ما په نظر باندې ډېر ښه وي نو هیله دا ده چې نه یوازې د وړاندویل د سیستمونو د کارونې دپاره هلته خبرې وشي بلکې د اقداماتو د جوړونې د اقداماتو یا مثلا د کوچنیو بندونو یا کوچنیو کندو د جوړولو هلته چې اوبل د تم شي جذب شي ځکه ته یاد چې د ونو ایښودلو دپاره دغه ټول اقدامات یا دا چې د سیلاب نقشې چې مثلا ما آنلاین وښودشته دي دغه یا نور خپل ادارات نه څوک ترلاسه کوي هغه د موبایلونو کې د یو د بل سره شریکې کړي تر څو هغه د زیان سیمې وپېژني او په دې توګه یعنې په مجموع کې دغه د معلوماتو شریکول دغلته که وشي د چې په نسبتا په بعضې سیمو کې کېږي هم نو دا ډېر غوره اقدامات او کولی شي ښې اغېزې ولري په محلي ځایونو کې
مننه مایر صاحب، تاسو یو جالبه مسله یاد کړه، د دې اوبو د ذخیره کولو په کندو کې، لویو کندو کې چې په کلیو کې یا په ځینو سیمو کې تریړای هم ورته وایي یا تریړي، په دې کې د اوبو ذخیره کول او ملګرو ملتونو څه وخت مخکې د زرګونه تریړیو د کیندلو خبر ورکړی و. په افغانستان کې یو پروژه یې درلوده، زه نه پوهیږم چې هغه پروژه به کوم ځای ته رسیدلې. په دې مسله باندې د دې د اهمیت په باب که وړاندې لطفا لږ نور هم راته ووایاست. خو اوس چې دا د پوهاوي په مسله کې پاتې یو همدلته، نو تاسو مخکې د بنګلادیش او ځینو نورو هیوادونو یادونه وکړه. تاسو ویل چې هلته د الارم لپاره لوکال یا سیمه ییز سیستمونه شته، د دغه په باب که لږ نور هم معلومات راکوي. تاسو مخکې د جوماتونو یادونه وکړه، مګر جوماتونو کې د خلکو راټولېدل دا هغه څه دي چې خلک یې پخپله کولی شي. خلک د دغو الارم سیستمونو د رامنځته کولو په برخه کې څه کولای شي؟
مننه، سلامت اوسې. یو سیستم خو مخکې ما ویل چې هغه د خلکو د ارتباط له کبله رامنځته شوی و، چې هغه جوماتونه او کلي ولسوالۍ سره ارتباط کړی وي او بیا مرکز ته به راپور ورکول کېده. نو دغه رقم سیستمونه هم کولی شي ځینې سیمې په خپله سیمو کې سره تنظیم کړي. دا یو سیستم دی. او دوهم سیستم دی چې بنګلاديش او نور هیوادونه دي، هغه د ډیجیټل ټکنالوژۍ په مرسته دي چې هغه تقریبا دولتونه ورته جوړ کړي دي او دوی کاروي. په افغانستان کې یو د خبرداری سیستم کزنه ست او شناسۍ اداره چاپوي خبروي په فیسبوک او خبری رسنیو کې. خو د هغه علاوه اوس تقریبا هر موبایل د هوا حالات خلکو ته وړاندې کوي، او دوی کولی شي کله چې مثلا د شدید اورښت وړاندوینه کېږي یا دومره اورښت چې د مثلا د 10 ملي یا 1.5 ملي نه لوړ وي، هغه ته طبعا د سیل راتلو لامل کېږي، یا 50 ملي خو طبعا سیل رامنځته کوي. نو دوی کولی شي د هماغه څخه په استفاده باندې خلکو ته ووایي چې د سیل راتلو زموږ په سیمه کې احتمال شته او خپل تدابیر باید ولري. نو د هغې نه علاوه ځینې سیستمونه چې مثلا ګلوفس او دا نور سیستمونه دي، چې هغه مثلا 3 ورځې مخکې یا 10 ورځې مخکې د سیل خبرداری ورکوي که چېرته یو متخصص څوک وي، یا مثلا یو حداقل چې یو پوهنتون لوستی وي، یا دا چې د دغه سیستمونو د کارونې سره بلدتیا ولري، دا هم کولی شي خلکو ته په وخت خبر ورکړي چې دغه ځای کې سیل راځي. یا طبعا داسې کسان هم آنلاین شته چې دغه نقشې خپروي او د هغه څخه د خلک استفاده وکړي تر څو نور خلک د خپلې سیمې خبر کړي او ورته ووایي چې سیل روان دی، تاسو متوجه اوسئ. خو دا په مجموع کې د خبرداری سیستم کارول چون په افغانستان کې نوی دی، تر اوسه پورې ډېر نه دی کارېدلی. ورو ورو د دې لامل کېږي چې خلک اعتبار پرې وکړي، چې کله دوی وویني چې رښتیا هم دغه سیستم خبرداری ورکړی او سیل پیښ شو، نو دوی بیا کولی شي ورو ورو چې اعتبار ومومي بیا د دغه نه ډېر کار اخیستل کېږي، او دا به د زیانونو د راټیټولو لامل هم شي.
مننه. په هغو هیوادونو کې یا په نورو هیوادونو کې چې مونږ ګورو، اکثرا په هغو ځایونو کې سیلونه راځي چې هلته د اوبو د مځکې سطحه د بحر له سطحې نه ډېره زیاته لوړه نه ده، مګر د افغانستان په ځینو سیمو کې داسې هم کېږي چې ډېرې لوړې سیمې دي، مثلا د بحر له سطحې نه ډېرې زیاتې لوړې دي. خو بیا هم مثلا د میدان وردګو سیمې به زه تاسو ته یادې کړم، دلته لکه تقریبا د پغمان سره یوه اندازه یوه کچه د بحر له سطحې نه دوی لوړه کچه لري، خو بیا هم هلته سیلونه راځي. دا ډېره عجیبه نه ده؟
نه، ګورئ په نورو هیوادونو کې چې سیل راځي هغلته د سونامي څو منابع لري. یو یې د بحرونو له کبله ده چې کله مثلا په کومه سونامي یا پیښه یا زلزله پیښه شي، اوبه چې موج تشکیل کړي هغه راځي، هغه هیوادونه چې په سواحلو کې دي هغه سیلونه ځپي. خو په غرنیو هیوادونو کې تر هغې ډېر د سیلاتو احتمال شته، ځکه په بحر کې دغه پیښې لږ کېږي نسبتا په هغه غرنیو هیوادونو کې چې ورښت له کبله سیل رامنځته کېږي. ته اوس که مثلا تاسو وګورئ پاکستان کې، دا اوس که ډېر د سیل د موسمي ورښتونو له کبله سیلونه راغلي چې تقریبا هغه د 2023 کچې ته رسېږي. نو په مجموع کې په غرنیو سیمو کې ډېر د سیل راتلو احتمال شته نسبتا نورو سیمو ته. او په وروستیو کلونو کې اقلیمي بدلون دا لا پسې زیات کړي دي، دا ځکه چې پخوا به دغه سیمو کې واورې ورېدلې. واورې خو د سیل راتلو لامل نه کېدې، هغه به په غرونو کې پاتې کېدې، بیا ورو ورو ولیدلې. خو اوس موږ ګورو چې واورې لږ شوې دي او د هغه په ځای باندې بارانونه اوري، او دا بارانونه د سیلابونو د راتلو احتمال لامل کېږي.
یو بل دلیل هم دا دی چې کومه ورته وګورو په وړي کتابان په دغه سیمو کې چې تاسو ورته اشاره درلوده د سیل راتلل لږ و، خو په وروستیو کلونو کې د موسمي ورښتونو شدید شوي دي او د دې موسمي ورښتونو څپې تر هندوکش غرونو پورې را رسیږي. مثلا پخوا به د کونړ او ننګرهار او لغمان ته را رسېدلې، اوس یې موږ تا وینو چې کابل او پروان ته هم را رسېږي. یعنې ډېرې قوي نه دي چې وړاندې تېرې شي، خو که څه هم بدخشان دغه ځای ته د کونړ د غرونو نه اوړي، هغه سیمې تر پوښښ لاندې راولي. د ورښت دا څپه د هند څخه راځي. تقریبا هغه وخت هم معلوم دی چې د جولای په جولای نه تر اګست میاشتو پورې دلته وي او بېرته بیا ورو کمیږي.
منسون د فصلي بارانونه یادوي تاسو؟
دقیقا نو دقیقا وړی افغانستان همدا ورښت لري. د افغانستان ورښت نور ژمی دی، او ژمی کې په لومړی میاشتو کې د هوا د سړښت له کبله سیل نه راځي، هلته واوره کېږي. او په کوم ځای کې چې سیل لري هغه تقریبا فبروري نه پیل کېږي، چې هغه ګرمې او تودې سیمې دي چې نیمروز او هلمند او کندهار او همدارنګه په شمال کې مزار شو برهان دي. او بیا وروسته د اپریل میاشتې نه تر مې میاشتې پورې یو څه لوړو سیمو ته ځي، او په همدې توګه د تودوخې په متناسب به غرنیو سیمو ته رسېږي، چې وړی بیا په دغه ګرمۍ کې هغه د افغانستان مرکزي سیمو ته یا مثلا شمال شرقي سیمو ته چې د مونسون څخه اغېزمنې دي ته رسېږي.
مننه. اوس که دا د تریړیو په باب لطفا معلومات راکوئ. په افغانستان کې ملګرو ملتونو هم د یوې پروژې خبر ورکړی و چې البته جزئیات تر اوسه پورې نه دي معلوم چې څومره، البته دوی د زرګونو تریړیو یا د کندو د اوبو د ذخیرې لپاره د کندو د کیندلو خبر ورکړی و، مګر په سنتي یا دودیز ډول هم موږ په افغانستان کې د دغو تریړیو شاهدان وو په افغانستان کې خلکو به اوبه پکې ذخیره کولې. د دې چانس څومره شته؟ څنګه خلک کولای شي چې د دغو تریړیو شمیر زیات کړي؟ ولې تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی؟ ځمکې کمې دي که کوم دلیل دی چې خلکو تر اوسه پورې دا ډول تریړي نه دي جوړ کړي؟
ستونزه دا ده چې افغانان فقیر خلک دي، او دوی خپل به دې مصروفه دي چې ځانته ډوډۍ وګټي. نو دغه اجتماعي ټولنیزو فعالیتونو ته که څه هم ځینې خلک وزګاره دي، خو لږ ارزښت ورکوي. نړیوالو پروګرامونو دغه تریری یا د کندې چې جوړې کړي، دغه هم په لږو سیمو کې جوړې کړي. که موږ ورته وګورو، اقلیمي بدلون ټول افغانستان اغېزمن کړی، خو دغه کندې په مشخصو ځایونو کې کندل شوي. او دغه د کندو شمیر متناسبا د کیچمنت ایریا یا دغه سیمې چې اوبه یې راټولېږي وځای ته، د دې سره متناسب دی. که ډېرې کندې پکې جوړې شي، هغه اوبه تم کېږي، اوبه لږ راځي، یعنی سیل کمیږي. خو که لږ پکې جوړې شي، بیا د سیل باندې دومره اغېز نه کوي. خو دا له همدې کبله په ډېرو ځایونو کې تر اوسه ډېر خوړونه شته، ډېر ځایونه دا رقم شته چې په هغه کې هڅه تا کندې نه دي کندل شوي. خو خلک کولی شي دغه ورو ورو یا خپل وکړي، که چېرته مثلا د اشار په توګه په کال کې یو ځل دوه ځلې یو د اشر پروسه پیل کی په هغه وختونو کې چې دوی مصروفیت لږ دی، یا مثلا بزګر کوي کولی شي په منی کې چې کله حاصل واخلي وروسته له هغې دغه چاره ترسره کړي، یا مثلا ژمی چې کار نه وي په خپلو سیمو کې د تیږو نه په استفادې بندونه جوړ کړي کوچني، یا مثلا کندې وکیني په خوړونو په اوږدو کې چې اوبه هلته تم شي. دغه کندې معیاري نه دي چې کوم مثلا یو کوچنی ویالې په توګه مثلا ملګرو ملتونو ادارو یا نورو موسساتو کیندلې دي. کولی شي دوی په هر آباد کې چې په هر آبادو کې دوی وسو توان وي، هغه هلته جوړې کړي او هلته پکې اوبه ورخوشي کړي تر څو اوبه تم شي. دا له یوې خوا د اوبو یا د سیل هغه کچه کموي، او له بلې خوا ځمکې لاندې اوبه تغذیه کوي چې دوی د تاګانو د دوی د کښتونو لپاره به هغه اوبه زیرمه شي. زما سپارښتنه هم دا ده چې دا چې حکومت وس نه لري، نړیوالو موسساتو پیسې کمې شوي دي، نو په دې هیله چې خلک ورو ورو دغه اقداماتو ته مخه کړي تر څو د دوی د سیمو مشکلات او ستونزې کمې شي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو وروستۍ پوښتنې هم له ښاغلي معیار نه کوو. معیار صاحب، د مځکو یا کښتونو ته، دا خو تر اوسه پورې موږ تر ډیره د کورونو ته د پیښو تلفاتو په باب خبرې وکړې، البته د مځکو په باب مو هم یو څه جزئیات تاسو ورکړل، مګر د مځکو د زیانونو سیلابونو د دې لپاره چې سیلابونه د ځمکو مځکو ته پیښ زیانونه ډیر نه کړي، یا مثلا ډیرې ځمکې له سیلابونو نه زیانمنې نه شي، د دې د مخنیوي لپاره کاروانګر څه کولای شي؟
د
ګورې اقدامات تقریبا یو ډول دی بوګه ورته ویل دی کورونو لپاره ما کندې کیندل دی او بو انحراف اول دی کانالونو پاکول دی پلچکونو تر څو بو مسون ډول کته خواته تیر شي یا مثلا په بره برخه کې دیونه ښودل تر څو هغه استواري زیاته کې دا ټول اقدامات سره ورته دی هغه کورونو لپاره دی کدي کرنیز ځمکې لپاره دی خو بیا د وساحې لپاره په محلي توګه باید یو کس پریکړه وکړي چې کوم ورته اسانه دی او کوم اغیزمن دی مثلا که چیرته موږ د مخکینی ورور بیلګې ته اشاره وکړو نو هلته په هغه سیمه کې د ونو ایښودل یا دغه اقدام عملي دی نسبتا دې ته چې هلته کندې جوړې شي کوچنۍ کوچنۍ یا نور خو د هغه نه بهره سیمه کې کیدلی شي غټې کندې جوړې شي یا کوچني بندونه جوړ شي هغه دپاره بیا هلته هغه سیمه دی ځکه هلته څوک نه شي کولی ونې خړوبې کې هغه وچیږي نو د هغه ځای ته په کتو باید یو پریکړه وشي او هغې اقداماتو لیست یو څوک ولري چې دغه اقداماتو سره موږ کولی شو د سیل مخنیوی وکړو خو نظر بیا په ځای باید پریکړه وشي بل علت یې دا دی بل سپارښتنه به دا وي چې نظر د ځمکو د ابعادو په تناسب باندې کولی شي خلک د مسؤلیت سره وویشي مثلا که د یو کس ځمکه ډېره وي هغه باید دوه کسه ورکړي که د یو کس ځمکه کمه وي هغه د یو کس ورکړي په دې توګه یو ډله دې راټوله شي د اشار په ډول یا بل نامه لاندې کولی شي بیا دغه اقدامات په متناسب ډول تطبیق کړي موږ د دغو بیلګو دغه ډول کانونو بیلګې لرو مثلا میراب راځي خلک راټولوي کانال پاکوي کولی شي همدغه میراب بیا راشي خلک راټول کړي تر څو د سیلابونو د مخنیوي دپاره چېرته په یو ځای کې یو ور ونې کینوي بیا کولی شي بل ورته خلک راټول کړي بل ځای کې کینوي په دې توګه به دغه هم به کار شوی وي هم به دغه سیمه د تلفاتو یا د ضایاتو د مخنیوی شوی وي او هم به چه خبره دغه کار په اغېزمن ډول ترسره شوی وي نو کولی شي دغه ډول طریقې وکاروي او د دې څخه استفاده وکړي
او مایر صاحب د دې تریړیو یا د کندو په جوړولو کې هم همدا میرابان کولی شي مرسته وکړي یا تنظیم کړي
میرابان نه یوازې د کندو په کیندلو کې بلکې د کوچنیو بندونو په جوړولو کې همدارنګه د ونو په ایښودلو کې د کانالونو په پاکولو کې په هره برخه کې کارولی شي دغه یو سیستم دی چې زموږ په ټولنه کې شته او دوی کولی شي له دغه سیستم نه کار واخلي بالکل
مننه یوه وروستۍ پوښتنه هم لرو او بیا به خدای پاماني درسره وکړو مایر صاحب ډیره زیاته مننه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکاو په خوا کلونو کې به چې کله سیلابونه راتلل نو هم انساني تلفات ډیر زیات نو او هم مالی زیانونه کم وو د اوس پرتله څه پیښ شوي دي څه بدل شوي دي چې اوس انسانان یا افغانان مخصوصا په افغانستان کې دننه د بیلابیلو سیمو خلک زیات زیان ویني هم د سر و مال زیات زیان ویني
دوه علتونه پیښ رامنځته شي یا ده چې سیلونه زیات شوي قوي شوي دي هم تعداد ډېر شوی او هم شدت لوړ شوی یعنی ډېر سیل راځي اوبه یې زیاتې دي او دوهم علت یې دا دی چې خلک هم ډېر شوي دي او خلکو په هغو سیمو کې خپل ځانونو ته ودانیزې کورونه او نور سیمې جوړې کړي دي چې هغه د سیل د خطر سره مخامخ دي یعنی خلکو دغه سیل په نظر کې نه دی نیولی په ځینو مواردو کې یا په لویو ښارونو کې که موږ ورته وګورو هلته هغه کوم ملکیتونه چې خلک د سیل په ځایونو کې جوړوي هلته دغه اقتصادي ګټه یې ډېره ده نسبتا هغه زیان ته یعنی یو څوک هلته په کور کې یو کال دوه کاله اوسېږي خو بیا یو رسیل یسي نو که چېرته مثلا هغه د کال کرایه او دانور صابونه تېره وباسي بېرته یې هغه سړي کس په مجموعي ډول توان نه دی کړی نو دغه علتونه دي چې خلک یو سنجش د ځان سره کوي چې خیر که سیل راځي څو کاله وکړي یو ځل راځي نو پروا نه کوي خو زه به اوس خپله اشاره وکړم اما دا هغه ښه ستراتیژي نه ده زما په نظر باندې اغېزمنه او ګټوره لاره دا ده چې د سیلونو د سیمو څخه لری او مسؤول ځای کې پانګونه وشي او د سیلابونو حریمونه خاصتا په ښارونو کې چې اقتصادي زیانونه او تلفات انساني تلفات زیات دي هلته د سیندونو حریمونه احیا شي بیرته که څه یو پروګرام په جمهوریت کې پیل شو خو تطبیق نه شو نو دغه چارې به د دې لامل شي چې له یوې خوا چاپېریال ښه شي له بلې خوا د تلفاتو کچه راټیټه شي او بله پلوه خلکم
یو ته راحت ساو بسید ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص محمد عاصم مایارو چې د ژوند رنگونه په نننی پروگرام کې تاسو سره خپل معلومات شریکول د ازادي رادیو خبرونه دوام لري د خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده تر بلې خبرونه د خدای پامان
لښ خړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو